Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د خبرونه مو نیم ساعت خبری مجله د چو ورسره د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعت خبرونه پیلېږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. په خبری راپورونه کې اوري چې د کابل پروسې په روانه غونډه کې د افغانستان د سولې پر پروسې خبری کیږي. نن د جمعې مبارک ورځ ده، د کب یهود لسمه د مارچ میاشتې لومړۍ نیټه. ولسمشر غنی یو ور بیا له وسلولو طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. په پام کې ده په قطر کې د طالبانو د هیئت او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې له یوې دوه ورځنۍ وقفې وروسته سبا شنبه بیا پیل سي. شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد مشر د امریکا له ولسمشر سره په کتنه کې پر خپل هیواد د ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه نه ده کړې. په پام کې ده په قطر کې د طالبانو د هیئت او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې له یوې دوه ورځنۍ وقفې وروسته سبا شنبه بیا پیل سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد چې د دې خبرو مشري کوي پرون په ټویټر کې ولیکل، په تیرو درې ورځو کې خبرې ګټورې وې او وایي چې دوی د تفاهم او بالاخره د سولې پر لوري ټکني خو استوار ګامونه اخلي. جمهوري ریاست پرون وویل چې د سولې پروسې د ښه پرمختګ لپاره د حکومت په مرکزي هیئت کې پر بدلون او پراختیا غور روان دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو وار بیا پر وسلولو طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. ښاغلي غنی په کابل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ستاینې په غونډه کې وویل د جګړې شرعي جواز نسته او طالبان باید د نړیوالو تر څنګ له افغان حکومت سره خبرې وکړي.
طالبانو باندې زناره کو چې د افغانستان ولس ته یو دلیل ورکړي چې تاسو جنګ مشروط هیڅ څه دپاره جنګېږي، هیچ چا په مقابل کې جنګېږي. د ملي وحدت حکومت لکه چې وعده کړې وه تاسو ته یې شرایط برابر کړل چې نړۍ سره وغږېږي، موږ سره وغږېږي.
افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دغو خبرو کې افغان حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکول سوې. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا شنبه د آیرلند په وړاندې خپله دویمه یو ورځنۍ یا 50 اوره مسابقه وکړي. افغان لوبډلې پرون خپله لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه په 50 وکټو له آیرلند څخه وګټله. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د لوبو لړۍ چې درې شل اوریزې او 15 یو ورځنۍ مسابقې دغه راز یوه ټیسټ لوبه پکې شامله ده، د روانې کپ میاشتې پر دوایم نیټه پیل سوه او تر څلورویشتمې نیټې دوام کوي. افغان لوبډلې له آیرلند څخه د دې لړۍ درې واړه شل اوریزې مسابقې ګټلې دي. شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې پر خپل هیواد د ټولو لګول سویو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه نه ده کړې او یوازې د ځینو بندیزونو لغوه کېدل غواړي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ ویلي و چې د بندیزونو مسأله د ده او کیم په خبرو کې د خنډ اصلي ټکی و. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری هونګ هو پرون په هانوی کې خبرلانو ته وویل که امریکا په مشخص ډول هغه بندیزونه چې پر ملکي وګړو په تیره د عامو خلکو پر ژوند ناوړه اغیز کوي لغوه کړي، نو هیواد به یې په یونګ بیون سیمه کې د اټومي تولید ټول تاسیسات د تل لپاره له منځه یوسي. د شمالي کوریا اصلي اټومي تاسیسات په یونګ بیون کې دي. دونالد ترامپ او کیم جونګ اون د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د ویتنام په پلازمینه هانوی کې سره وکتل، خو پرون دواړه د موټرو په جلا کاروانونو کې د سرمشریزې له ساحې څخه ووتل او هغه مراسم هم لغوه سول چې د ګډې موافقې د لاسلیک لپاره پلان سوي وو. اروپایي ټولنې له ترکیې سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عملي کېدو سره یې له استنبول څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا پولې ته د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کیږي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر ایریکی کاتاینین پرون د ترکیې له مالیې وزیر برات البیرخي سره په استنبول کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل اروپایي ټولنه له دې پروژې سره 215 میلیون یورو مرسته کوي. د دې پروژې ټول لګښت شاوخوا 1 میلیارد یورو اټکل سوی دی. ترکیه له نږدې 2 لسیزو راهیسې په اروپایي ټولنې کې غړیتوب ته کاندید ده، خو وروسته له دې چې حکومت یې د 2018 میلادي کال د جولای میاشتې د ناکامې کودتا په دوام د مخالفانو ځپل پیل کړل، نو له هغو شرایطو وروسته پاتې سوه چې په اروپایي ټولنه کې او د اروپا د بشري حقوقو محکمې په دوو جلا قضیو کې فرانسه او یونان له ماشومانو سره د بد چلند له کبله جریمه کړې دي. د محکمې پرون په خپل حکم کې فرانسې ته امر وکړ هغه افغان زلمی ته چې په 2018 میلادي کال کې شپږ میاشتې د کالای د کډوالو په کم کې تیرې کړي 15,000 یورو تاوان ورکړي. د جمیل خان په نوم دا هلک هغه وخت 12 کلن و او په کالای کمپ کې اوسېدی چې حکومت د دې کمپ د ویجاړولو امر وکړ. هغه وخت د فرانسې یوې محکمې حکم کړی و چې باید د دې ماشوم ساتنه وسي، خو د ایالت چارواکو دا امر نو عملي کړی. جمیل خان په همغه کال بریتانیا ته لاړ او اوس په برمنګهم کې اوسي. د اروپا د بشري حقونو محکمې په دویمه قضیه کې د یونان حکومت ته امر کړی چې نهو تنکیو زلمیانو ته 4,000 یورو تاوان ورکړي. په دې ډله کې شپږ سوریایان، دوه عراقیان او یو مراکشی شامل دي چې په 2018 میلادي کال کې یونان ته ورسېدل. د محکمې د څېړنو له مخې دغه هلکان مخکې تر دې چې د مهاجرت د ادارې چارواکو ته وسپارل سي، د دریو او پنځو اونیو ترمنځ د پولیسو یا سرحدي ګارد په توقیف کې وو. حکومت وای د کابل پروسی پر روانه غونډه کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کیږي.
موضوع اصلي موضوع سول خواهد بود، چون مبتکر سول و روند سول هم دولت جمهوری اسلامی افغانستان است.
د افغانستان ولسمشر وای سیاسي وضعیت به امنیتي ځواکونو پر روحیه تاثیر ونه کړي.
هیڅ سیاسي تعامل او هیڅ سیاسي توافق زموږ د زړورو قواوو لاسته راوړنې، قربانۍ او مرکزي حیثیت سیوری لاندې
نشي. رادیو په خوست کې د سرتیرو د ملاتړ مراسم جوړ سوي وو.
دا وطن سره موږ مینه لري، خو په شاو کې تر غلي بس څه تر خو ځې پیج را کوي. د نه به خامنې تر ولي خلک ته چې دای تومره خوشول به بخي بس نیو به ما خوشول.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې اروپای ټولنه د ترکیه سره د بلغاریا تر سرحد د چټک اورګاډي د پروژې پر غوونه کې مرسته کوي. تر اونې مو بجو نور مسایل هم څیړو. تاسی ازادی رادیو تا غوږ یاست. ټاکل شوی چې د کابل پروسې دریمه غونډه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړ شي. په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو پیل شوی، تمه ده چې د شاوخوا ډیر شو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د کابل پروسې په راتلونکي غونډه کې هم د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وشي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې اوریدلی شئ.
ټاکل شوی چې د کابل د پروسې په دریم غونډه کې چې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړیږي، په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خبرې وشي. نږدې یو کال مخکې د کابل د پروسې په دوهم غونډه کې افغان ولسمشر اشرف غنی د یو بې ساري اقدام په ترڅ کې له طالبانو سره د بې قید او شرط خبرو اعلان وکړ. افغان چارواکي وایي د کابل د پروسې په راتلونکي غونډه کې به چې نیټه یې لا نه ده معلومه، د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وشي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
بیشتر از 30 کشور و سازمان های بین المللی در نشست کابل دعوت
خواهند لدیر شو. زیات و هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته به د کابل د پروسه په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شي. باسونه به د سولې په اړه وي، ځکه چې د سولې او د سولې د بهیر نوښت هم افغان حکومت کړای دی. تر اوسه مشخصه نیټه نه ورته لرو، خو ډیر ژر به جزئیات در سره شریک کړو. ورسته لدی چې نیټه معلومه شوه، بیا به په دې برخه کې کار پیل کړو.
پس از او این موارد به دست میگیریم.
که څه هم افغان حکومت د دې غونډې مشخصه نیټه نه ده خودلې، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون په مسکو کې خبریالانو ته ویل چې د روسیې حکومت ته د کابل د پروسې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. انټرفاکس خبری اژانس د دې وزارت د ویاندې ماریا زخاروا له قول راپور ورکړی چې نوموړی وایي دا غونډه د روانې کب میاشتې په 16 نیټه جوړیږي او بسونه به د سولې د خبرو لپاره پر تیاریو او د افغانستان په قلمرو کې د تروریزم پر ضد په مبارزه متمرکز وي. د کابل د پروسې د دریمې غونډې د جوړېدو لپاره د تیاریو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحا کې د خبرو پنځم پړاو پیل شوی دی. که څه هم په دې خبرو کې د یوې دوه ورځنۍ وقفې خبر ورکړل شوی، خو ښکاري چې دواړو خواوو په دې خبرو کې پرمختګ کړی. ښاغلی خلیلزاد پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې دوی د تفاهم او بلاخره سولې پر لور ټکني خو استواره ګامونه اخلي. د 1969 کال د کپ په نهمه د کابل د پروسې په مخکینی غونډه کې ولسمشر غنی طالبانو ته د نړۍ په هر ځای کې د بې قید شرط خبرو وړاندیز وکړ او د ډلې ته په پلازمینه کې د دفتر د ورکولو او د سیاسي ګوند په توګه د رسمیت ورکولو ژمنه وکړه. خو دې وړاندیز ته د طالبانو ځواب دا و چې دوی د سولې خبرو ته چمتو دي، مګر نه له افغان حکومت سره بلکې له امریکا سره. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ له همغه وخته علني خبرې او تماسونه پیل شول او دا د دوی په خبرو کې نسبی پرمختګ تر سترګو کیږي، مګر افغان حکومت د سولې لدې پروسې څخه چې خپل نوښتې و په حاشیه کې پاتې شوی، خو ښایي افغان حکومت هڅه کوي چې د کابل د پروسې په دریمه غونډه کې د سولې د هڅو واګې یو ځل بیا په خپل لاس کې واخلي.
ومردل چې ټاکل شوی د کابل پروسې دریمه غونډه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړه سي. په دې غونډه کې به هم د سولې پروسې په اړه خبرې کیږي. بل خو د افغانستان ولسمشر وایي هیڅ کوم سیاسي توافق او بدلون به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر قربانیو سیوری ونه چوي. محمد اشرف غنی چې د سرتیری د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې په کابل کې خبرې کولې وویل چې د افغانانو او افغان حکومت په وړاندې د طالبانو جګړه مشروعیت نه لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو نه حاضرېدو ته اشاره وکړه. ویل طالبان د خپلې جګړې د مشروعیت لپاره لږ تر لږه یو دلیل وړاندې کړي. ښاغلی غنی چې د پنجشنبې په ورځې په کابل کې د سرتیری د ملي ورځې د نمانځلو په مراسمو کې خبرې کولې، وی ویل چې د ملي یووالي حکومت زمینه برابره کړه چې طالبان له حکومت او نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي. د ده په خبره که طالبان دفتر غواړي، حکومت ورته دفتر ورکوي او حکومت تیار دی چې طالبان ورسره له زندانونو نه د طالبانو د خوشې کېدو او له تور لسته د دوی د مشرانو د ایستلو په اړه خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته وویل چې له پاکستان سره اړیکې څه دي او په کومو اصولو له ګاونډیو او پردیو هیوادونو سره اړیکې لري. ښاغلی غنی وایي هر راز سیاسي توافق او بدلون به د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر قربانیو سیوری ونه کړي.
هیڅ سیاسي تحول او هیڅ سیاسي توافق زموږ د زړورو قواوو لاسته راوونې قربانۍ او مرکزي حیثیت تر سیوري لاندې نشي رانیولی. بیخي ډاډه اوسئ، د افواهاتو او شایعاتو په کیسه کې مه اوسئ. دوی شایعاته چې موږ کمزوري کی موږ پانګه اچوو چې خپل امنیتي دفاعي قوه هره ورځ توانمنده کړو.
ښاغلی غنی د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وویل د هر راز برید پر وړاندې باید چمتو وي. افغان حکومت له دوو کلونو راهیسې د هوت نهمه د سرتیری د ورځې په توګه نمانځي. په دغه ورځ د دولتي چارواکو لخوا د امنیتي ځواکونو د اتلولۍ د یادولو تر څنګ خلک په واټونو کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف دوی ته ګلونه ورکوي. د سرتیری د ورځې د نمانځلو د دوهم کال په مراسمو کې ولسمشر د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست ځینو افسرانو ته مدالونه هم ورکړل. همداشان د ولسمشر لخوا ځینو افسرانو ته ترفی او د امنیتي ځواکونو د ځینو قربانی شو منصوبینو کورنیو ته د اپارتمانونو کنجي هم ورکړل شوې. په ورته وخت کې د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله په دغو مراسمو کې وویل که په افغانستان کې سوله ټینګه شي، د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیو نتیجه به وي.
روزی که صلح در این کشور برقرار شود، او هم نتیجه قربانی شما.
دبو بل کوم ورځ چې په دغه هیواد کې سوله تامین شي، هغه به ستاسو د قربانیو میړانه او ایمانداری نتیجه وي. دا تلپاتې ویاړ دی چې ستاسو په برخه کیږي. تاسو د تل لپاره د ملت د سترګو تور یاست.
شما نور چشم همه ملت بر همیش خواهد بودید.
اجرایوی رئیس د سولې ورستیو هڅو ته اشاره وکړه. ویل طالبان باید د سولې په خاطر له دغه فرصته ګټه واخلي. د ده په خبره ورستۍ هڅې په دې هدف نه دي چې طالبان د ځان په ګټه تبلیغات وکړي.
جنگ دی ولکس د سولخه
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او د سفی ولا ستنګ زیره تو وی چی د نړۍ په متبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
د بروکینګز خبرونه په خپل ورستۍ غنا کې لیکلي نوې افغانستان به په اوربان دولت طالبانو سره په معاملې ولاړ وي. د خبرونه په لیکنه د افغانستان لپاره دا مهمه ده چې د راکړې ورکړې داسې ولاره پیدا شي چې هم د افغان حکومت او هم د طالبانو غوښتنې پر ځای کړي او د امنیت په برخه کې د دغو لوریو اندېښنې رفع کړي. د بروکینګز په دې لیکنه کې راغلي چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد هم د سولې پروانه پروسه کې د پرمختګونو خبره کوي. داسې کاری چې طالبانو ژمنه کړې د افغانستان پراتلونکي حکومت کې چاغوي به هم یو برخه وي د القاعده او داعش او نورو تروریستي ډلو او تندلارو ګروپونو په وړاندې زغم و نه خي. امریکا هم د طالبانو د دې هوډ په وړاندې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د خپل سرتیرو شمیر کم کړي او د شرایطو په برابرۍ دوه سره به ټول د سرتیري وباسي. امریکا په افغانستان کې 4000 سرتیري لري. خود بروکینګز د لیکنې لمخې زلمی خلیلزاد ویلي تر اوسه په هیڅ یو برخه موافقه نه ده شوې او تر څو چې په ټولو مسایلو موافقه ونه شي په هیڅ شی به موافقه نه کیږي. د هغه خبره تر اوسه د کار پیل ده. د بروکینګز په لیکنه کې راغلي د سولې په پروسه کې به مهم موضوع دا هم وي چې طالبان له افغان حکومت سره مستقیم خبرو ته کښیني او د دې برخه لپاره ښاغلي خلیلزاد هیله مندي ښودلي. نېشنل انټرست خبرونه هم د افغان سولې په پروسې مقاله لیکلي خو یو جلا اړخ راسپړله. خبرونه لیکلی اوس چې د افغان سولې هڅې دوام لري او افغان خزي نشي کولای له سیاسي صحنې د امریکا د وټلو مخه ونیسي وخت رسیدلې چې خزي په خپل د خپل حقونو لپاره لاس پکار شي. تقریبا له دوه لسیزو راهیسې امریکا متحده ایالاتونه د افغان خزو د وضعیت د ښوالي لپاره هڅې کوي. د افغانستان په اساسي قانون کې خزو ته له جرګو رانیولې تر پارلمانه زده کړو او حکومتي دندو په ټولو برخو کې ونډه ورکړل شوې. د نېشنل انټرست په لیکنه نړیوالې ټولنې د خزو او نجونو لپاره روزنیز کورس نا جوړ کړي څو په سیاسي اقتصادي او ټولنیز رهبری کې د هغوی رول زیات شي. د خبرونه په لیکنه اوس دا سی ویرشته چې له طالبانو سره په سوله کې به دا ټول لاس راوړنی په پام کې ونه نیول شي. نېشنل انټرست لیکلي افغان خزي اوس د نړۍ د نور خزو په څیر د کار ورتیا لري او باید له دې ورتیا استفاده وشي. خبرونه سپارښتنه کوي اوس چې امریکا له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې په میلیارډونو ډالرو لګولي او څه باندې 2500 سرتیري له لاسه ورکړي باید پرې نګدي چې شته لاسته راوړنی په اوبو لاهو شي.
په خوست کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ورځ په یو سرحدي سیمه کې ولمنځل سوه. ویناوالو وویل چې افغان پوځیانو په هیواد کې د امن د ټینګښت لپاره زیاتې قرباني ورکړې دي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم د کب نهمه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ورځ ولمانځل شوه. د لمانځنې یاد مراسم چې د ګربز ولسوالۍ په بړي تاڼه کې د سرحدي کنډک په انګړ کې جوړ شوي ول، ویناوالو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ملي یووالي سمبول یاد کړل او زیاتولی چې دوی د هغو خلکو پر ضد جنګیږي چې په دې هیواد او خلکو یې جګړه تپلې ده. د خوست د ولایتي شورا غړي امیرالله رسوان ویل
افغانستان وسلوال پال جادا عسكر اصلا چی جنگی کی دی جنگ په مقابل کی جنگی غوړي چې دا جنگ دی ملک نو رختي هغه چا چې په دې ملک نه جنگ ته پله دی غیب مقابل کې و دريږي دفاع وکړي. داغا قهرمانون په دې ولس نه حق لري چې د نزول تر څنګ هر وخت دوی سره په سنگر کې و دريږي او د دښمن په ایمان جوړولو کې دوی سره په سنگر کې وسی.
خوست والی حلیم فدایی په خپلو خبرو کې ویل که څوک غواړي افغانان په یو بل نوم وویشي نو هغوی د یو ځل افغان امنیتي ځواکونو لیکې وویني او بیا دې دا فکر وکړي.
که څوک غواړي چې افغانان په دغه او هغه نوم باندې وویشي هغوی د یو ځل زموږ امنیتي ځواکونو ته وګوري بیا دې دا فکر کوي. دوی د ملي یووالي سمبول دی. دوی د تعصب نفرت کرکې پر خلاف باندې یو سنگر.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د لیکو سرتیري افسران هم وایي چې د هیواد او خلکو د سولې ژوند ساتلې وجیبه ده او په همدې خاطر افغان پوځ کې پر خدمت لګیا دي.
سرحدي ځواکونو افسر تورن امیر شاه منصور د خورې د هیوادوالو خدمت مونږ نه پارز ده او په ځوانې پارز ګڼو. دا ولس مونږ سره همکاري کوي او مونږ د دوی همکارۍ په برکات نه مخته څو حرکت کوي.
زه ګلدرس خان یم، سورنګ کنډک کې اسکان یم. دا وطن سره مې مینه لري، خپل شاو کې تر غلي بس طرخه وز پیج را کوي دنه به خامنیت تر ولی خال کتا جدی تمره خشول به بخي بس میګ به ما خشول
په مراسمو کې په ترتیب سره د ملي اردو ملي پولیسو او ملي امنیت سرتیرو په پلي ډول او د یادو ځواکونو د پوځي ګاډو او وسایطو په واسطه پوځي پریډ او رسمي گذشت تر سره شو.
د افغان پوځیانو د لمانځلو غونډه په کونړ ولایت کې هم جوړه شوې وه. ګډونوالو د افغان سرتیرو سرشندنې وستایلې. روح الله انوري او نور تفصیل.
د ملي اردو یو تن بریدمل معتبر خاکسار وایي تل یې د وطن دفاع دپاره دنده ترسره کړې. په ډیرو عملیاتو او جګړو کې برخه اخیستې ده چې تریخي او بدې خاطرې لري.
ترخه خاطره دا و چې موږ ناړو ناړې ته وځې پېتا درش په مال ته وګړه غې نه چې بیرته راتاو شو درې ته ټانګونه موږ سره موږ کومه کنډک سره کومه کنډکې دوه رحمت الله قادری ډګرمن د سره موږ د موږ درې موټرې وشته پښته دو موږ نه دوه نفر پکې وسته او درې نفر زخمیانو اما زخمیان او نفر چې وسته د موږ موټر بوکسل کا موږ طالبانو نارې ول چې تسلیم شي تسلیم شي موږ ورته موږ نه تسلیمې ګو موږ ته بیخینې زیر اله ګرنیټونه را خطا کړل او موږ اما موټر بیرته بوکسل کا په خپل واغ تم راور سو لیواتم بیرته راور سو موټر بوکسل کراوم را سو.
د نارنګ ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو قمندان وزیر وای دوی د ولس خدمتګاران دي او ولسی پوره ملاتړ یې دي
او نن ورځ د سرباز ورځ و ولس زمنګ سره سل په سره پینا ملاتړ کوي زمنګ د ولس راضي موږ سره ولس ولسونه خو شاته ولر دي سم مشکل کې موږ مشکل نه لرو سره نو دا د ولس حال زیږي چې زمنګ زه همکار د ولس موږ همکار د ولس همکار یو.
د چوکۍ ولسوالۍ قومي مشر عبد الله دوی د کونړ اکثر ځوانان په افغان دفاعي او امنیتی ځواکونو کې دندې ترسره کوي او ولس ورسره په هر ډول شرایطو کې همکاري کوي.
دا چې موږ ملي اردو سره د خلکو خواخوږي ډیره حد زیاته ده ځکه چې هر سړي بچې ورور دا په ملي اردو کې سوق شوی دی او د خپل وطن دفاع لپاره لګې دي هلې ځلې کوي نو ولس سره ټول همکار دي ملي اردو.
د غونډې په پای کې رسمي گذشت هم ترسره شو. افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه د ولسونو لخوا وستایل شول او یو شمیر مسولینو ته ستایلیکونه هم ورکړل شول.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د نړیوال بانک په راپور کې افغانستان له هغو هیوادونو یاد شوی چې د ښځو په اقتصادي پرمختیا کې باید ډیر کارونه پکې وسی. نور حال له ملالۍ بشیر څخه.
د نړۍ له 180 هیوادونو څخه معلومات راټول شوی او د تیرو لسو کلونو پر مهال نړیواله کچه په اوسط ډول له 80 څخه تر 50 پورې لوړه شوې ده. 180 هیوادونو په قوانینو کې اصلاحات راوستلي دي چې په اقتصادي برخه کې د ښځو ونډه زیاتوي. 15 هیوادونو په کاري ځای کې د ښځو د جنسي ځورونې پر ضد قوانین عملي کړي دي چې په نتیجه کې د تیرې لسیزې پر پرتله 2 میلیارد اضافي ښځې خوندي شوي دي. 22 هیوادونو د ښځو پر کار کولو محدودیتونه لغوه کړي او له دې سره ښځې کولای سي په هغو برخو کې هم کار وکړي چې پخوا یې نسو کولای. لس کاله مخکې هیڅ هیواد دا ادعا نسوای کولای خو شپږ هیوادونه بلجیم، ډنمارک، فرانسه، لاتویا، لوکزامبورګ او سویډن په کاري ساحه کې ښځو او نارینه ته 100% برابر حقونه ورکوي. د قزاقستان او اوکراین په ګډون نه هیوادونه د تقاعدي اخیستلو لپاره د ښځو او نارینه عمرونه یو ډول ټاکي. بلغاریا او ترکیه له هغو شپږو هیوادونو د چې د اولادو زیږیدو په صورت کې نارینه کولای سي رخصتي واخلي. راپور په جنوبی اسیا کې د هندوستان، بنگلاديش او نیپال په ګډون د شپږو هیوادونو یادونه کوي چې د کار په ځای کې د جنسي ځورونې پر ضد قوانین عملي کړي دي. مالدیب هم درځي اڅوي چې په کاري ځای کې د جنسي ځورونې پر ضد قوانین عملي کړي او د تاوتریخوالي پر ضد یې قوانین جوړ کړي. نارینه ته د اولاد زیږیدو په صورت کې د رخصتي کولو حق ورکول سوی او د پور اخیستونکو د جنسیت پر اساس یې توپیر چلند لمنځه وړي. افغانستان په څلورویشتو هیوادونو کې درویشتم یاد شوی چې باید په دې برخه کې ډیر کار وکړي. امریکا هم په دې لیست کې لسم یاد شوی دی چې باید په کاري ساحه کې د ښځو وضعیت ښه کړي. تر افغانستان وروسته په پای کې ایران یاد شوی چې په دې برخه کې ډیر کار او پرمختګ نه دی کړی.
سبحان الله. نبیل له کونړ په خپل سیمه کې لیکلي افغان ولس ډیر خوشبینه دی چې افغان سولې لپاره راتلونکي مذاکرات به یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. اتل برګزای له کندهار د سولې د دیوار خبري ځکه مهمه دي چې د طالبانو په صلاحیت غړي مولا برادر هم پکې شامل دی. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمي الله حلیمی تندر لیکلي دي چې پرون د سرتیرو د لمنځونو مراسم په څمکني ولسوالۍ کې هم جوړ شوی. جمعه خان له زابل لیکلي چې په زابل کې له تیر ماښام راهیسې واوره ورېږي. حمید الله حماس لیکلی چې په شاجر ولسوالۍ کې له مخوسن رئیس تر اوسه واوره وریږي. احساس له پکتیکا لیکلی چې دلته هم واوره وریږي. او شیر احمد پوپل له کندهار لیکلی چې په کندهار کې دغه شیبه شباران وریږي. او اوس هم یوه بهرنۍ مسله څیړو. اروپایي ټولنه له ترکیې سره د بلغاریا تر سرحده د چټک اورګاډي د پروژې په رغونه کې مرسته کوي. ټاکل شوی چې اروپایي ټولنه له دې پروژې سره د څه باندې 210 میلیون یورو مرسته وکړي. د دې همکاري تړون پرون په استنبول کې لاسلیک شو. نور جزئیات له احمد ټاکل څخه اوري.
اروپایي ټولنې پرون له ترکیې سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عملي کېدو سره یې له استنبول ښار څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا پولې ته د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کېږي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر ایرکی کاتاینن په استنبول ښار کې د ترکیې د مالیې له وزیر برات البیرخي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل اروپایي ټولنه دې پروژې ته د 215 میلیون یورو مرسته کوي. د دې پروژې ټول لګښت شاوخوا 1 میلیارد یورو اټکل شوی دی. دا په ترکیه کې په یوه واحده پروژه کې د اروپایي ټولنې تر ټولو زیاته پانګونه ده. دا پټلۍ به د استنبول هلکلی تمځای د بلغاریا په کاپیکولی سفلنګراد سیمه کې له سرحدي دروازې سره ونښلوي. د اروپایي ټولنې د ترانسپورت کمیشنرې ویولیتا بولس وویل اروپایي ټولنې او ترکیې د اورګاډي د دې سترې پروژې په لاسلیک کولو سره یو ځل بیا وښوده چې د خپلو خلکو د ګټو لپاره له یو بل سره همکاري کولی شي. میرمن بولس زیاته کړه ترکیه د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د یو پله حیثیت لري. ترکیه له نږدې 2 لسیزو راهیسې په اروپایي ټولنه کې غړیتوب ته کاندیده ده، خو وروسته له دې چې حکومت یې د 2016 کال د جولای میاشتې د ناکامې کودتا په دوام د مخالفینو ځپل پیل کړل، نو د قانون د حاکمیت، مدني حقونو او د بیان د ازادۍ په برخو کې له هغو شرایطو شاته پاتې شوه چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره اساسي معیارونه ګڼل کېږي. په اروپایي ټولنه کې د ترکیې غړیتوب اوس محل زندیدلای دی او د دې ټولنې غړو لا هم پر دې موافقه نه ده کړې چې آیا دا پروسه په رسمي ډول وځنډوي کنه.
تاسې ازادي رادیو ته غوږیست. په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو، خو اوس د مهمو خبرونو د خبرولو وار دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو ور بیا له وسلولو طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په پام کې ده په قطر کې د طالبانو د هیات او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې له یوې 2 ورځنۍ وقفې وروسته سبا شنبه بیا پیل سي. د کرکټ ملي لوبډله سبا شنبه د آیرلند په وړاندې خپل دویمه 1 ورځنۍ یا 500 اوره مسابقه کوي. افغانستان تیره مسابقه له دغه هیواده ګټلې ده. شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې پر خپل هیواد د ټولو لګول سویو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه نه ده کړې. اروپایي ټولنې له ترکیې سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عملي کېدو سره یې له استنبول څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا سرحد ته د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کېږي. او د اروپا د بشري حقونو محکمې په 2 جلا قضیو کې فرانسه او یونان له ماشومانو سره د بد چلند له کبله جریمه کړي.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې راته وې؟
زما نوم خواجه احمد شاه ده. مثلا هدي یو چې تک باغوان ما بس دغه ګلان دي، مثلا چمن دي، بعض
اوس خو پسر لایم را روان دي. څه دې کړی دي د دې لپاره چې بیا هم زمکه شنه شي؟ او
ولا زه خو د پروس کال ګلان مې راساتلې دي، په اوسم په اتاق کې مې راستلې دي، زمکه نه اتاق کې مې راستلې دي چې په دې نه حمل میاشته خسره شي. د بوټي کرلو وخت زه غواړم چې افغانستان په هر ګټ کې باید خلک بوټي وکړي چې مرید زیس جوړ شي او کوشش وکړي چې دا بې ځای اوبه مصرف نه کړي چې بهتر زمونږ هینده د پاره زمونږ چاته لاس وګنکو په مشکلات را نشو وشتکالی را نشي.
دې کار دې په ژوند کې کوم تغییر را وستلې د غوړز چې تاسو باغوانی کوي؟
زه دا څه فکر کوم چې زه په خپل فامیل کې چې خپل اولادو سره خبرې کوم، دغه څه ګلان سره خبرې هم دغه صغیر نم زه لذت اخلم، غینه هم دغه فن اخلم، دا غیر خدمت کوم. دغه
ګلان سره څه رقم خبرې کوي؟
مثلا ګورم چې زه یو پانش نه ده، یو زړ شوی دی زما چې ستا خو پانډې زړ شوی دی زه به خدا قید کوي چې کوم شدا ستا نور پانډې خراب.
کوم ګلان سره دې ډیر سر کار دی؟ کوم ګلان دې ډیر خوښیږي؟
ګلاب دی، جریبان دی، عباسی دی، وکاسی دی، دغس ګلان دی.
دا ګلان په افغانستان کې دی بوټی که نه د بهر نه؟
نه، دا په خپل افغانستان کې دی.
په کور کې دغه پیسې چې لاسته راوړي څومره مشکل دی د کور حال شوی؟
مشکل خو سر اثر دی، ولې چې زامن دی په مکتب کې دی، لورګانې په مکتب کې دی، نور نه نور زه څوک نه لرم چې ماته کار وکړي. لباس ورته اخلو، کتابچې، قلم. زه چې فکر کوم کله کله دا زموږ ماش تمنګ نه بیخي د سپات کېږي چې ځکه ځدار کېږم.
ډیره مننه تاسو د ژوند دی.
تشکر ژوند دی ستاسو. مننه.